ټي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. افغان ولسمشر وایي چې دوی به له طالبانو سره د سولې خبرو هڅه کوي. په همدې حال کې له تیر شپې راهیسې په غیر مستقیم ډول داسې ښکاري چې د اوربان موده غځېدلې. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دوی به په مناسب وخت کې خپل ځواکونه له افغانستان وباسي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په اکثرو هیوادونو کې د کورونا ویروس پیښې کمې شوې. دا مسائل وروسته راځي، خو اوس خبرونو ته غوږ شئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د رئیسولو لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکلې، خو هر څومره ژر چې مناسب وي دا کار کوي. بلخو د افغانستان حکومت وایي له زندانونو څخه د نورو طالب بندیانو ازادي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمېدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړلې ده. او د ایران دریمه تیل وړونکې کښتۍ وینزویلا ته ورسېده. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د رئیسولو لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکلې، خو هر څومره ژر چې مناسب وي دا کار کوي. هغه دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې وکړه او ویل چې امریکا 19 کاله په افغانستان کې تیر کړل او دی فکر کوي چې نور بس دی. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي عسکرو په افغانستان کې تر ډېره پولیسي وکړه او که بیا وغواړي ورستانه سي د جنګیالیو په صفت به ورستنېږي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه
We're really not acting.
فکر کوم موږ هلته نونه سکاله تیر کړل. موږ واقعا هلته د عسکرو نه بلکې د پولیس په توګه دنده ترسره کړه. نور نه غواړو پولیسي وکړو. او بله، فکر کوم کافی ده. دوی پوهیږي موږ مثبتې خبرې لرو. غواړو خپل سرتیری بیرته کور ته راولو. موږ د ټولو هیوادونو په اړه خبرې کوو. خپل سرتیری بیرته کور ته راولو. داسې ګمان کېږي چې ولسمشر ټرمپ به د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول تر نومبر میاشتې ولسمشري ټاکنو مخکې په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې ډېره منعکسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي او بهرني ځواکونه به د طالبانو د امنیتي ژمنو په بدل کې په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووځي. د افغانستان حکومت وایي له زندانونو څخه د نورو طالب بندیانو ازادي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمېدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړلې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي حکومت د سولې راتلو لپاره په هره برخه کې لومړی ګام پورته کړی، خو طالبانو تل تاوتریخوالی کړی دی. نوموړي زیاته کړه
آئنده په دې پورې اړه لري چې طالب څه کوي. د طالبانو لخوا د خشونت دوام بدون له شک شته پروسې سره مرسته نه کوي. هم د طالبانو لخوا د اوربان د دوام لپاره یو توافق کولای شي چې دا پروسه نور هم مخته یوسي.
دا خبرې د اسمال کېږي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ورستي فرمان له مخې پرون د سه‌شنبې په ورځ 900 طالب بندیان را خوشې سول. حکومت د دوشنبې په ورځ هم 100 طالب زندانیان خوشې کړي وو. ولسمشر غني د طالبانو د درورځنی اوربند تر اعلان وروسته د دغو بندیانو د را خوشې کولو امر وکړ. د طالب زندانیانو او د افغان حکومت اړوند کسانو د را خوشې کولو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لیک یو له مهمو ټکو څخه دی چې دواړو لورو د روان کال د فبروري په 9 نیټه په قطر کې لاسلیک کړ. په همدې حال کې طالبان هم د خپلو زندانیانو د ازادۍ له بهیره په هر کلی سره وایي چې دوی به هم ډیر ژر د حکومت یو شمیر بندیان له بنده آزاد کړي. ټاکل شوی په کابل ښار کې سلنه چهارشنبې محدودیتونه راکم سي. څو اونۍ مخکې وروسته له هغه چې په کابل کې پراخ محدودیتونه وضع سول چې د کورونا ویروس مثبتې پیښې مخ پر زیاتېدو سوې. د کابل والي محمد یعقوب حیدري پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د محدودیتونو کمی به په دې معنا نه وي چې خلک روغتیایي مشورې رعایت نه کړي. د کابل والي په داسې حال کې د محدودیتونو د کمېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس پیښې زیاتې سوې دي. زموږ غلاسه د رادیو اوري د ایران دریم تلورون کې کشتی وینزویلا ته ورسېده. د کشتی تعقیب کوونکي معلومات د ریفاینیتو اکان شرکت ټول کړي او شی چې د ایران په بیرغ سنبال دریم کشتی سه شنبه په ځای وخت د وینزویلا د ځنګړي اقتصادي زون او مکنی اوبوتن نه وتل. د رویټرز په وینا د پیتونیا تلورون کې کشتی د سه شنبه په سهار وختي د کاریبین بحیرې ته نه وتل او د نورو تلورون کو ټانکرونو فارچون او فورست ورته لارې تعقیب کړه. د فارچون تلورون کې کشتی د دوشنبه پر ورځ د 33 ملیون بنزین بوشکو سره د ایل پالیتو بندر ته ورسېده او د وینزویلا د تیلو د وزیر لخوا تود هرکلی وسو. د امریکا متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو ویلي دي چې دوه روسي سو 15 ډوله جنگي جټ الوتکو په مدیترانه سمندرګي کې د امریکا د بهاري غزمې د یوې الوتکې په وړاندې خنډ جوړوه. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي چې پرونۍ پیښې 15 دقیقې دوام درلود چې پر مهال دوه روسي پیلوټانو د امریکا P-8 وزرو ته نږدې پرواز کوه او د دې الوتکې د مانور وړتیا یې کمه کړې وه. د دې ځواکونو یوې برخې چې په ایټالیا کې میشته ده ویلي دا ډول کړنې به بالقوه هوایي شخړې زیاتې کړي. دا دریم وار دی چې د روسیې پیلوټان د امریکا د سمندري ځواکونو کشفي الوتکې تعقیب او جنجال ورته جوړوي. او د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په کمیدو دي او ډېر هیوادونه په بندیزونو کې نرمواله راوستي دي، خو لاتین امریکا ته د دې وایرس مخه کړې ده. د دې لوی وچې تر ټولو ګڼ نفوس هیواد برازیل سخت ځپل شوی دی. په امریکا کې ټولو ایالتونو بندیزونه نرم کړي او په همدیال کې وروسته له هغه چې په اروپا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې کمې سوې، اروپایي هیوادونو د خپلو پولو په پرانستلو غور کوي. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې که محدودیت په چټکۍ سره لرې سي د کورونا وایرس د دوهمې څپې خطر سته. د خبرونو پای
خبرونه مو له آزادۍ رادیو نه واورېدل. د افغان حکومت او طالبانو د اوربان موده پای ته رسیدلې، خو اوربان په ظاهره غځېدلې دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړي وایي رامنځته شوی اوربان باید اوږد شي او د سولې عملی خبرې پیل شي.
د افغانستان خلک د جګړې پای ته رسیدل غواړي، دا که د اوکم په واسطه وي، دا که د کاملې دستبندۍ په نامه باندې وي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له افغانستانه د ځواکونو وتلو ته ځانګړی مهالویش نه لري، خو مناسب وخت کې ځواکونه باسي.
نه، ما کومه نیټه نه ده ټاکلې، خو څومره ژر چې مناسب وي په یو څه وخت کې، خو په مناسب وخت کې.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کورونا وایرس پیښې کمې شوې. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای راسره پاتې شئ. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په ظاهره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له تیر شپې راهیسې د اوربان موده پای ته رسیدلې، خو ازادي راډیو ته رسیدلي راپورونه ښیي چې د دې سره سره دواړو خواوو تر اوسه په یو بل بریدونه نه دي کړي او داسې ښکاري چې په غیر مستقیم ډول د اوربان موده غځېدلې ده. په همدې حال کې د افغان حکومت د مرکچي پلاوي ځینې غړي وایي له طالبانو سره د اوربان د دوام او د خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي. رحمت الله افغان دغه موضوع تعقیب کړي او دا مهال راسره د کابل په سټوډیو کې د افغان صاحب خبرونې ته ښه راغلی. څه دي نور جزئیات؟
مننه لودین صاحب. که څه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د کوچني اختر په مناسبت د اوربند موده تیر شپه پای ته ورسېده، خو لا هم افغان حکومت او طالبانو د اوربند د تمدید یا د ماتېدلو او یا هم د اورکم په اړه څه نه دي ویلي. د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی جنې غړي وایي د اوربند د تمدید او د سورې د خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي او وخت را رسېدلی چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی غړي فوزي کوفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ابي اقدامم کرد، ما فکر میکنم که ازی بیشتر انعطاف در برابر طالبان دیگه باز اونا در یک موقف متفاوت قرار میدن. ولی فرصتش هست، زمانش هست که طالبان باید از این حسن نیت حکومت افغانستان استفاده کنن و به صلح و به گفتگوها شروع کنن و آتش بس دوام بدن. فکر میکنم تلاش ها جریان داره به این که آتش بس طولانی تر شوند، تلاش ها به این جریان داره که گفتگوها آغاز شوند و امریکا باید و یقین دارم که علاقمند است که این پروسه به شکل او جنگ خشونت نباشه ختم شود.
میرمن کوفی وویل چې له امریکا سره د طالبانو توافق دغه ډله په ځان غره کړې ده، نو ځکه د سولې خبرو ته هم کم تمایل ښکاره کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي او وخت رارسېدلی ده چې دواړه غاړې د سولې خبرې پیل سي. لودین صاحب، په کوچني اختر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوربند موده بېګه شپه 12 بجې پای ته ورسېدله. په افغان حکومت کې یوې معتبرې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو او همدارنګه د غږ د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې تر 12 بجو دمه او تاسو اوس کومې خبرې سره کو؟ تر اوسه هم د افغان حکومت او طالبان ترمنځ کوم جګړه نه ده رامنځته سوې، نه هم په دې برخه کې له اوربند نه سرغړونه سوې ده. که څه هم افغان حکومت د اوربند په اړه تازه څه نه وایي، خو تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په کابل کې خبري ناسته کې وویل چې که طالبان اوربند غځوي، حکومت هم چمتو ده چې د اوربند موده تمدید کړي. دا چې طالبان د اوربند موده تمدیدوي او کنه او هم یا ورکم ته اړوي، تر اوسه هم طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. له دې سره په خوا کې د افغان حکومت ولسمشر د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د اوربند په غبرګون کې په یو بیسار اقدام سره د 2000 طالب زندانیانو د آزادېدلو حکم وکړ چې تر اوسه پورې زر شاوخوا زر طالبان له بنده آزاد شوي دي. همدارنګه له طالبانو وغوښتل چې د اوربند په همدې موده کې له دوی سره بندي د افغان حکومت زندانیان هم خوشی کړي، خو تر اوسه پورې طالبانو ورته یو اقدام نه دی کړی. لودین صاحب، دغه معلوماتو چې تر اوسه پورې موږ راټول کړي دي، بیا به د ازادي راډیو اوریدونکو ته په راتلونکو کې خبرونه کې دا چې اوربند موده تمدیدیږي یا ورکم تاوړي یا هم خدای مکه په ماتیږي، په دې اړه به بشپړ معلومات ورکړو. همدارنګه له حکومت لوري، همدارنګه له طالبان لوري سره مو په تماس کې تر څو پورې معلومات راغونډ کړو او دوی ته ورکړو.
کور ودان ډیره مننه. رحمت الله افغان چې ویلې، په ظاهر داسې ښکاري چې له تیر شپې راوروسته هم په نامستقیم ډول د طالبان او افغان ځواکونو ترمنځ د اوربند موده غځېدلې. د طالبانو یو ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې دوی منتظر دي چې په دې اړه د رسمي پریکړې لپاره د خپلو مشرانو خبر ترلاسه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي له حکومت او طالبانو غواړي چې په اختر کې شوی اوربند تمدید کړي او یا هم په اورکم بدل کړي. د دوی له ډلې عبدالقادر قراتوال وایي چې له بل هر وخت نه زیات اوس د باور فضا رامنځته شوې او سولې ته د ولس هیلې هم زیاتې شوې. خاغلی قلاتوال سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې د اوربند د سرنګوالي په اړه پوښتنه ترې کړي.
د افغانستان خلک د جګړې پای ته رسیدل غواړي، دا که د اورکم په واسطه وي، دا که د کامل ډزبندۍ په نامه باندې وي، خو چې له هر نامه باندې وي او سوله تامینېږي، دا دواړه اړخونو ته لازمه ده. ځکه د افغانستان 10 میلیونی نفوس تقاضا همدا ده چې په هر ډول د اړوالو کې د لیسی باید په افغانستان کې سوله تامین کړي او له دواړو اړخونو نه دغه غواړي چې د تلپاتې سولې د تامین لپاره باید خپل دریځونو کې نرمښت راولي، تر څو پورې چې د افغانستان خلک هغه اصلي موخې ته چې هغه د سولې تامین دی ورسیږي.
خلاصول څه په داسې حال کې چې یو څه ناڅه د باور فضا رامنځته شوې ده، هم اوربند لاند شوې ده، هم د بندیانو د خلاصون پروسه چټکه شوې ده، څه کول پکار دي چې دغه اعتماد او باور نور هم زیات شي؟
د درې ورستیو دوه درې ورځو کې یو اندازه د خلکو باور هم او توجه زیاته شوې ده، او له بل اړخه د جانبینو په دریځونو کې هم نرمښت رامنځته شوی ده چې درې ورځې اوربند اعلانوي. دا په خپله باندې د ښه نیت څرګندونه ده. کوم خلک غواړي، ولس دا غواړي، او د وخت تقاضا هم همدا ده چې دا اوربند وغځول سي او په یو دایمي اوربند باندې بدل سي. افغانان د خپلو پلرونو او نیکونو په څیر باندې په یو ټغر سره راغول سي او دغه جګړه چې 30 کاله یا 30 کاله په افغانستان کې دوام لري پای ته ورسیږي. او زه په دې باندې متيقن یم چې دا ځلې د خلکو باور نسبت تر نورو وختونو، ځکه په بیړنۍ توګه باندې د زرو تنو بندیانو خوشې کېدل په 30 ساعتونو کې، او دارنګه د طالبانو هرکلی د دغې پروسې د چټکتیا نه، دا هغه نمونې او بېلګې دي چې خلکو ته یو اندازه امیدواری پیدا کرده.
حکومت لالوران دی ولی دی کچیر طالبان دا اوربان تمدیدهی یا پا اورکامی بدلهی دوی چمتو دی؟ دی تاس تحلیل چه دا؟ طالبان هم چمتو سی سی دا سی او اقدامو کی؟
او دو غوشتونو تا باید چمتو سی. آغا شرایط چه لری و آغا خو پا ناس تا پاس تا پا جرگو پا مرکو پا راشده شکی. که دیسی چه یو تفاهم تا سرور رسیدی. دوار لوری با شرایط لری. آغا شرایط تا پا کرتو سر تصمیم با نیول کیجی. او که چه تا بیا هم خواه مکره جگره و غزیگی. دا که سنگش تر اونجا پر دا فرسان خلق زیلاو سومانو خستاو دا با نور هم دا دوار لوری نه خسته تی او دا چند چه اوست. د افغانستان د خلکو لپاره مې ستر سوې ده. زموږ غوښتنه ده د دوه اړخونو د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده چې باید په هغه اخیر حالت باندې سالمه استفاده ورڅخه وشي.
د ولسي جرګې غړی عبدالقادر قلطوال و چې ویلې له اوسني اوربان نه باید استفاده وشي او د سولې لپاره عملي هڅې پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم مخکې له دې چې نور مسایلو ته ورشو یو بل راپور اخلو، د افغانستان د ملي امنیت شورا له زندان نه د طالب زندانیانو د ازادېدو په اړه نوې څرګندونې کړې. دوی وایي چې که چیرې طالبان لیواله وي چې اوربند وغځوي او له خپل لوري د افغان حکومت زندانیان آزاد کړي، دوی هم زندانیان آزادوي او چې لیواله دي چې د اوربند موده ورسره وغځوي. دغه موضوع زموږ همکار امید زهیرمل تعقیب کړی ده او دا مهال سره له کابل په مستقیم اړیکه کې دی. زهیرمل صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. د موضوع جزئیات څه دي؟
سلام الدین ستاسو او دن کو ته هغه ډول چې تاسو دا ونه وکړه د افغانستان حکومت له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل او د سولې په اړه یو پایل ته رسیدو لپاره د خپلو زندانونو 2000 طالبان بیان آزاد کړي دي. که څه هم امریکا سره د طالبانو د هوکړې پر بنسټ باید 15000 طالب زندانیان د افغانستان له زندانونو آزاد شي، خو د افغانستان حکومت وایي د نورو طالب بندیانو د آزادۍ د مسله د سولې په اړه د دې ډلې په عمل پورې تړلې ده. د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام لدی هم د افغانستان حکومت له اختر وروسته د طالبانو لخوا د اوربند تمدید ته هیله مندي ښودلې وه، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وعد سهیل شاهین له دویچویل سره په خبرو کې دا موضوع رد کړې ده. خو ښاغلي شاهین بیا د افغانستان د حکومت لخوا د دوی د بندیانو د ازادۍ بهیر هرکلی کړی او دا یې ښه پرمختګ بللی دی. سهیل شاهین ویلي چې دوی به هم ډېر ژر یو تعداد بندیان خوشې کړي. په ورته وخت کې بیا لودین صاحب د سولې له موضوعاتو یو شمېر باخبره سرچینې وایي چې د افغانستان حکومت او طالبانو لخوا د یو بل د بندیانو د تبادلې بهیر د باور فضا جوړه کړې ده. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز رئیس عبدالباقی امین د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کېدای شي د 15000 طالب بندیانو له ازادۍ وړاندې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره او بحثونه پیل شي. ده زیاته کړه
د خوشبینی شته او زه فکر کوم چې خلیلزاد په منځ کې وساتت کوي او د دواړو طرفونو نرمش د دې ښکارندوی دی چې طالبان هم کېدای شي نرمش وښیي او دا مذاکرات حتی پیش د 15000 طالبانو د خوشي کېدو نه مخکې شروع شي.
لوزین صاحب، ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل لوري مراسمو په سبا د 1500 طالب زندانیانو د ازادېدو فرمان صادر کړ، خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربند له اعلان سره سمې په دې بهیر کې د چټکتیا ژمنه هم وکړه. د افغانستان حکومت تر اوسه له خپلو زندانونو څخه 2000 طالب بندیان آزاد کړي، خو داسې مهال چې طالبانو بیا له دوی سره د بندي زره تنو افغان نظامیانو د خلاصون ژمنه کړې، تر اوسه یې د دوی له قوله 261 تنه خوشي کړي دي. خو د افغانستان حکومت وایي طالبانو تر اوسه 215
څلوېښتنه چې ملکیان هم پکې دي آزاد کړي دي. ډېره مننه. کور ودان امید زهیرمل و چې ویلې د افغانستان حکومت وایي له زندانونو څخه د نورو طالب بندیانو آزادۍ د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړلې موضوع ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم ناجی ساقی ته غوږ دو چې د افغانستان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند د رهبری شورا وایي د کورنیو او بهرنیو پروازونو د بیا پیل لپاره چمتووالی نیسي. دغې ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه تېره ورځ د رهبری شورا په غونډه کې بحث شوی او د یادې ادارې عملیاتي مرستیال ته دنده سپارل شوې چې په دې اړه له هوایي شرکتونو سره غونډه وکړي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې لخوا په دغه بیان کې دا هم ویل شوي چې تیاریو لپاره چمتووالی ونیسي. دغه اداره وایي د کورونا ویروس د خپرېدو او کورنیو او بهرنیو پروازونو د ځنډېدو عمله دوی ډیر زیانمن شوی دي. د ملکی هوایی چلند ادارې د تنظیم ریاست د راپور پر بنسټ د دغې ادارې د کال په لومړیو پنځو میاشتو کې په عوایدو کې 1.9 میلیارد افغانۍ کموالی راغلی چې 50% جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې یو شمېر کورنیو هوایی شرکتونو هم د خپلو زیانونو په اړه ویلي او ویل کېږي چې د دغو شرکتونو اکثره کارکوونکي هم وزګار شوی دي. د هلمند د شاتو مچیو تولید 10% زیات شوی. د هلمند د کرنې او بو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکونن ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت د شاتو مچیو په تولید کې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی راغلی. د خغلی الکو په خبره د هلمند د کرنې ریاست په همکارۍ د دې ولایت بزګرو او بڼوالو ته د شاتو مچیو روزنې ډېر شمېر فارمونه جوړ شوي دي چې د زرګونو کیلو شاتو د تولید تر څنګ مچۍ اوس 2 برابر تکثیر او زیات شوي دي. د هلمند د کرنې رئیس وایي په دې ولایت کې به سږ کال 0.15 ټنه شات تولید شي چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په هلمند کې 10.15 میټریک ټنه شات تولید شوي وو.
له ناجیې ساپۍ نه مننه. او اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا ویروس پیښې په کمیدو دي او ډیرو هیوادونو په بندیزونو کې نرموالی راوستلی، خو لاتینی امریکا ته اوس د ویروس مخه کړې. اسمت ساروان او د موضوع تفصیل.
په امریکا، اروپا او نورو ځایونو کې د بندیزونو نرمېدا او د عادي ژوند پیلېدا هیلې پیدا کړې چې د کورونا وایرس له کبله د انسانانو د مړینو شمېر په کمیدو دی او د دې وبا بد حالت پای ته رسېدلی دی. خو په همدې منځ کې لاتین امریکا هغه سیمه ده چې تازه د دې وبا په مرکز بدله شوې او له کبله د مړینو شمېر په زیاتېدو دی. د لاتین امریکا تر ټولو په ګڼ نفوسه هیواد یعنی برازیل کې اوس د ورځې تر 800 ډیر کسان په کورونا مري او ځینې متخصصان وایي چې شاید د مړینو شمېر تر دې هم زیات وي. د برازیل ولسمشر جایر بلوسونارو کورونا وبا غیر مهمه وبلله. ویل چې د بندیزونو له کبله تاوان تر دې ډیر دی چې دا وایرس یې پیښوي. د لاتین امریکا په بل هیواد چیلي کې 80,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي. خو د لاتین امریکا د روغتیا د سازمان یا پان امریکن رئیس کاریسیا ایتینی پرون وویل د برازیل په شان هیوادونو ته اوس لا پکار نه ده چې بندیزونه نرم کړي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمېر تر پرون ناوخته پورې 100,000 ته نږدې شو. د امریکا ټولو 50 ایالاتونو په کاروبار او ټولنیزو فعالیتونو کې په مختلفو کچو بندیزونه لرې کړي یا نرم کړي، خو په 40 ایالاتونو کې چې فعالیتونه پکې بیا پیل شوي په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي. په امریکا کې 1,000,000 تنه په کورونا اخته شوي دي. د نیویارک گورنر اندریو کاومو د نیویارک د ونډو د بازار د زنګ په وهلو پرانیست. دا په 2 میاشتو کې لومړی ځل دی چې دا بازار پرانیستل کیږي. د نړۍ په کچه په امریکا کې تر ټولو زیات کسان په دې ویروس اخته شوي دي. پرون په نیویارک کې د 3 اویا تنو د مړینو راپور ورکړی شو چې دا په 1 میاشت کې تر ټولو لږ شمېر و. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت د ورځې 800 تنه په کورونا مړه کېدل. په نورو نړۍ کې تر پرون ناوخته پورې 5,600,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي وو. دغه راز په دې وایرس د 3,500,000 تنو مړینه تایید شوې ده. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا په اثر د مړینو شمېر مخ په کمیدا دی. ډېر اروپایي هیوادونه د پولو په پرانیستلو غور کوي. روسیه پرون په یوه ورځ کې د کورونا په وایرس تر ټولو د ډېرو کسانو د مړینو راپور ورکړ. ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې تر یو سلو څلور اویا ډېر کسان مړه شوي او ورسره په دې هېواد کې د کورونا په وایرس د مړو شویو کسانو شمېر 3,800 تنو ته رسېدلی دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د رایستلو لپاره یې مشخصه نیټه نه ده ټاکلې، خو هر څومره ژر چې مناسب وي دا کار کیږي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
داسې ګمان کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو موضوع تر نومبر میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو مخکې په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې ډېره منعکسه کړي. له ښاغلي ټرمپ نه پرون په سپینه ماڼۍ کې یو خبریال همداسې یوه پوښتنه مطرح کړه چې آیا د شکرانې تر ورځې مخکې چې د نومبر 26 کېږي ټول امریکایي عسکر له افغانستانه راباسي که څنګه؟ ولسمشر ټرمپ یې په ځواب کې وویل
over a period of time but as soon as reasonable.
نه ما کومه نیټه نه ده ټاکلې، خو څومره ژر چې مناسب وي په یو څه وخت کې. خو په مناسب وخت کې موږ شاوخوا 2000 سرتیرو ته راکته شو افغانستان کې او په عراق کې هم شاوخوا 4000 ته، نو ډیر پرمختګ کوو. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري 19 د موافقې له مخې ټول امریکایي او بهرني ځواکونه به د طالبانو د امنیتي ژمنو په بدل کې په 14 میاشتو کې له افغانستان ووزي. د موافقې له مخې په لومړیو 115 ورځو کې باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له شاوخوا 13,800 ته راټیټ شي. ټرمپ داسې وخت په افغانستان کې د راښکته شویو امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 2000 تنه بولي چې لا له طالبانو سره د امریکا د موافقې درې میاشتې هم نه دي پوره شوي. د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته یو وار بیا د امریکایي عسکرو د پولیسي رول یادونه وکړه، هغه مسله چې دی تل یادوي او وایي چې امریکایي عسکر په افغانستان کې تر ډیره د پولیسو رول ادا کړی دی. نور بس دی، هغوی پویږي موږ ډېرې ښې مثبتې خبرې لرو، موږ غواړو خپل سرتیری بیرته کور ته راولو. موږ یوازې د افغانستان په اړه نه بلکې د نورو هیوادونو په اړه هم غږیږو. موږ تل بیرته تللی شو که وغواړو، موږ به په پوره ځواک بیرته ستانه شو که وغواړو. عسکر به مو د جنګیالیو عسکرو په صفت ستانه شي، خو موږ اوس د پولیسو په توګه یو. زموږ هدف پولیسي نه ده، موږ جنګیالي ځواک یو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ داسې وخت یو وار بیا له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو په ایستلو باندې ټینګار وکړ چې همدا څو وروستۍ اونۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د افغان چارواکو په خبره اوج ته ورسېده. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د فبروري 19 د موافقې تر څنګ له افغان حکومت سره هم یوه ګډه اعلامیه صادره کړې ده. په دغه اعلامیه کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د افغانستان له حکومت د امریکا متحده ایالاتونو د ملاتړ ډاټ څرګند شوی دی. د طالبانو څخه هم غوښتل شوی دی چې د فبروري 19 د موافقې په اساس دی له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او ژر تر ژره دی د افغانستان له حکومت سره د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه باندې موافقې ته ورسیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په جلال آباد کې ماشومان وایي چې سږ کال د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې د وړو کې اختر نه هیڅ خوند او مزه وانه خسته. دوی وایي نه ورکر خپل خپلوان ورغلل او نه هم دوی ته د اختر برخه ورورسېده. په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په همدې اړه له څو ماشومانو سره خبرې کړې او دا راپور برابر کړی.
سکل د کورونا وایرس د خبرېدو له ویرې د جلال آباد ښار پارکونه او میله ځایونه هم تړل شوي. د جلال آباد ښار ماشومان وایي چې د کورونا وایرس د خبرېدو له ویرې دوی هم د وړوکي اختر له خوشحالیو نه محروم شوي دي. یو تن ماشوم وایي
عمران منون دی د جلال آباد ښار اوسېدونکی. مخکې به موږ په اخترونو کې پارکونو ته تللو، په زانګوګانو کې به هم ځانګړ خوراکونه به هم کول، او اوس په دې اختر کې موږ پارکونو ته لا نه ورو، ځکه پلار مې نه پرېږدي د دې کرونا وایرس له امله. موږ ډېر خفه یو ځکه چې موږ په اختر کې مېلې او هېڅ خوند نه ترې وانه.
یوه ماشوم انجلۍ هم د سګنی اختر کمرنګۍ خپه کړې ده.
نوم مې رخصار دی. تېر اخترونو کې به خپلوان مونږ کره راتلل، اوس نه راځي. مونږ به خپلوان کره تللو، بیا به هم پارکونو ته وړلو، زنګون ته به یې وړلو، میلې به هم کولې. څه کال هغه نشته، مونږ ډېر خپه یو.
یو بل ماشوم وایي چې پلار یې د قرنطین له امله بې روزګاره شوی و او د اختر برخه نه دا ور کړی.
زما نوم عرفان دی او د اختر بې خوند او د دوه میاشتې کې پلان مې بېروزګاره شوی، پیسې نشته دی. مونږ لې د اختر برخه م رانه کړه، چیرته پارکونو ته لاړو نو هلته زانګو مو نه خوړله، خوراکونه مو نه کړل، میلې مو نه کړې. د اختر ډېر پیکه روان دی، اوس هلته ګاونډي کار راغلی سوټال جام.
یوازې ماشومان نه چې لویانو هم سږنی اختر د تیرو کلونو په شان ونه لمانځه، اکثره یې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې بېروزګاره پاتې شوي ول او د خپلو کورونو پورې محدود پاتې شوي دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
په کابل کې 12:30 بجې شوې. فریبا ظاهر راغلی چې لنډ خبرونه درته وړاندې کړي.
د افغانستان حکومت وایي له زندانونو څخه د نورو طالب بندیانو ازادي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړلې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت د سولې راتلونکو لپاره په هر برخه کې لومړی ګام پورته کړی، خو طالبانو تل تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. د خبرې داسې ملکیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د وروستي فرمان له مخې پرون سه شنبه 900 طالب بندیان راخوشي سول. حکومت د دوشنبه پر ورځ هم 100 طالب زندانیان خوشي کړول. په همدې حال کې طالبان هم د خپلو زندانیانو د ازادۍ له بهیر سره د بهیر هرکلی کوي او وایي چې دوی به هم ډېر ژر د حکومت یو شمېر بندیان له بنده را آزاد کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د رایستلو لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکلی، خو هر څومره ژر چې مناسب وي دا کار کیږي. هغه دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې وکړه او ویل چې امریکا 19 کاله په افغانستان کې تیر کړل او دوی فکر کوي چې نور بس دی. ټاکل شوی په کابل ښار کې سره نن چهارشنبه محدودیتونه کم سي. څو اونۍ مخکې وروسته له هغه په کابل کې پراخ محدودیتونه وضع سول چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو سوې. د ایران دریمه تلوړونکې کښتۍ وینزویلا ته ورسېده. د کښتۍ تعقیب کوونکې معلومات د ریفاینیتو آکان شرکت ټول کړي او ښیي چې د ایران په بیرغ سنباله دریمه کښتۍ سه شنبه په ځایي وخت د وینزویلا د ځانګړي اقتصادي زون او ځمکني اوبو ته ننوتله. او د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس پیښې په کمیدو دي او ډیرو هیوادونو په بندیزونو کې نرموالی راوستی دی، خو لاتین امریکا ته د وایرس مخه کړې ده. د دې لویې وچې تر ټولو ګڼ نفوس هیواد برازیل سخت ځپل شوی دی.
اوس هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي له کابل ښار څخه د معتادینو پر راټولولو سره د نشه یي موادو غوښتنه راکمه سوې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
پننګرهار ولایت کې نږدې 2000 کیلوګرام نشئی او کیمیاوي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق آریان ازادي رادیو ته ویل ل نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د سوړ د میشتې په دیرشمه نیټه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د نشئی موادو د تولید پر یو کارخانه باندې بریټ کړای چې په نتیجه کې 1200 کیلوګرام چرس، 160 لیټر مورفین، 150 کیلوګرام کاربن او څو اندازې هیروئین نیول شوې دي. په دې عملیاتو کې کارخانه ویجاړه او ټول نیول شوی نشئی مواد وسوځول شول. هلمند ولایت ته د څه د پاسه څلور ټنه بنګو د قاچاقو مخ ونیول شو. د فراه ولایت د امنیه قومندانۍ بیان محب الله محب ازادي رادیو ته ویل څلور نیم ټنه بنګ هغه مهال ونیول شوی چې ټاکل شوی و له فراه ولایت څخه هلمند ولایت ته له قاچاق وروسته پر بزګر ویشل شي.
څلور نیم ټنه بنګ هغه مهال ونیول شوی چې په یو ټیلر موټر کې پټ کړای شوی او په پام کې وچی هلمند ولایت ته کاچا کړی. په دې تور نیول سوی کاچا کوونکې عدلی او قضایی ادارو ته معرفي سوی دی.
دی یادونه ورده چې په دې ورستیو کې له فرات څخه هلمند ولایت ته د نشئی موادو قاچاق ډیر شوی دی. د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 40 کیلوګرام نشه یي ګولۍ ونیولې. د نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته ویل، د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 2,15,000 د تریمادول په نوم نشه یي ګولۍ ونیولې چې مجموعي وزن 40 کیلوګرام وو. دا ګولۍ له بهر څخه افغانستان ته راوړل شوې وي او په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د ونی ورستی پیخه دا ده چې په کندوز ولایت کې یو تن لڅ د پاسه 10 کیلوګرام نشه یي مواد سره ولیول شو. د کندوز ولایت د امنی قومندانۍ ویان هجرت الله اکبری ازادي رادیو ته ویل، یو تن هغه مهال په امام صاحب ولسوالۍ کې ونیول شو چې غوښتل یې 10 کیلوګرام چرس پر یو موټر سایکل باندې له کندوز څخه یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کړي. نیول شوی کس له لومړنۍ څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مرسلین ارسلا و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې له کابل ښار څخه د معتادینو پر راټولولو سره د نشه یي موادو غوښتنه راکمه شوې ده.
دوه عمده مشکلات چې رامنځته کیږي، یو د مواد مخدر د حد نه زیات استفاده کول. کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي.
په دې اړه هم راپور لرو چې یو معتاد په اسانۍ سره خپل کورنۍ ته د کرونا وایرس انتقالولای شي.
د معتاد مقاومت بدن شان خیلی ضعیف بوده.
د معتادینو د بدن مقاومت کمزوري دی، دوی د کرونا وایرس پر وړاندې مقاومت نشي کولای.
د کرانتین پر مهال په کورونو کې د نشې د زیانونو په اړه لوی ډاکټر سره مرکه لرو.
راتلونکي نسل مفهوم دې ته تشویقیږي چې ولا دغه زما پلار تر کاکا ماما مشر چې کوم عمل سر تر صحیح تعلق یو خکار دی.
د فریدون په نوم یو معتاد وایي چې نشې 50,00,000 افغانۍ زیانمن کړی دی.
خلال اولاد هم رانو دی آدم ورته بس کنزل مکو خپل زامنو ته خپل لور ته من کنزل مکو سر خپل خزه ته خپل خواخه ته دی ټولو ته.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره د خبرې وکړي.
لورې خو سر د ډیر بے پروا سره ده، پلار څه خبر ده؟ خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې چیز پېښ شوی نه وي.
اوس خبرونه په کابل ښار کې د نشې موادو د غوښتنې د کموالي په برخه کې د عامې روغتیا وزارت په خبرداري پیل کوو. د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل ښار کې د کرونا وایرس له خپرېدو څخه د مخنیوي او د احتیاط د درملنې په هدف د نږدې 2,000 معتادینو په راټولولو سره په دې ښار کې د نشه یي موادو غوښتنه په 340 راکمه شوې ده. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له 2 میاشتو راهیسې په کابل، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې د بې سرپناه معتادینو د راټولولو پروګرام پیل کړی څو معتادین له کورونا وایرس څخه خوندي او د احتیاط درملنه وکړي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر شاپور یوسف ازادي رادیو ته وویل چې له کابل څخه د بې کوره معتادینو په راټولولو سره د نشه یي موادو غوښتنه هم د پام وړ کمه شوې ده.
تقاضا بر مواد مخدر با جمعوری میشان دست نفر
لکابل خار څخه د 1400 معتادینو پر راټولولو سره په دې خار کې د نشه یي مواد غوښتنه په 340 راکمه شوې ده. د هغه پروګرام لمخې چې خاغلی ولسمشر منزور کړي په پام کې ده چې له دې خار څخه ټول معتادین راټول کړو. خو د کرونا وایرس لراتک سره د دې پروګرام لپاره ځانګړې سوي پیسې له کرونا سره پر مبارزه باندې لګول کیږي. کله چې معتادینو ته ځانګړې سوي پیسې مخته راکړل شي ټول به سرپناه معتادین راټول او نه همیاشتې باید د درملنې په مرکزونو کې وساتو.
د عامې روغتیا وزارت د څېړنو پر بنسټ په کابل ښار کې 4,000 بې کوره معتادین اوسیږي چې لا هم څه د پاسه 2,500 کسان یې په ښار کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي او د کرونا وایرس له جدي خطر سره مخ دي. له ایران څخه د ډیری معتادینو راستنېدل او د دوی ګډې نشې د ټولنې د قشر د کرونا له جدي خطر سره مخ کړی دی. د معتادینو د درملنې متخصصه ډاکټره سارا حیدری په داسې حالاتو کې د معتادینو بستري کول او د هغوی درملنه مهمه او ګټوره بولي. دا د معتادینو له کورنیو څخه غواړي چې د خپلو معتادو غړو د بیرته په نشو اخته کیدلو مخه ونیسي.
دو عمده مشکلات چرامنسته کی یو د مواد مخدر د حد نه زیات استفاده کول، کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې د دې چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دوی مواد اخیستل، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تاداویو یا د تاداوي څخه وروسته بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی مت امفیتامین یا شیشه باندې روږدي کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څېړنو پر اساس نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، بیکاری او له معتادینو سره د کورنیو د مرستو نه موجودیت هغه عوامل دي چې په سلو کې 60 کسان له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
مرسلین ارسلاوی چې په کابل ښار کې د نشه یي موادو د غوښتنې د کموالي په اړه راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfeerl.org.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي یو معتاد په اسانۍ سره خپل کورنۍ ته د کورونا وایرس انتقالولای شي. ډاکټران زیاتوي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو د روغو کسانو په پرتله په کورونا وایرس باندې د دوی د اخته کېدلو امکان ډیر دی. که یو کورنۍ روغتیایي لارښوونې عملي نکړي نو ډیر ژر به د معتاد شخص لخوا په کورونا وایرس باندې اخته شي. د معتادینو د کورنیو ځینې غړي هم دا مني چې د کرنټین پر مهال یې معتاد غړي د نورو معتادینو له ګڼې ګوڼې سره یو ځای کیږي او کورنیو ته یې د کورونا وایرس د انتقال امکان ډیر دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
که څه هم د کرونا له خپرېدو سره سم په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د معتادینو راټولولو پروګرام ګړندی شوی، خو لا هم د کابل ښار په مختلفو سیمو کې د معتادینو ګڼه ګوڼه تر سترګو کیږي. په دې معتادینو کې یو شمېر یې له خپلو کورنیو سره اړیکې لري او په ورځو کې څو ځله په نشې پسې له کورونو څخه د باندې راوځي چې دې کار یې کورنۍ اندېښمنې کړې دي. میرمن فریده چې لور یې معتاده ده وایي چې دوی کرنټین دي، خو لور یې روغتیایي لارښوونې نه عملي کوي او هر ورځ په نشه یي موادو پسې وځي.
ډارېږم چې د معتاد لور له امله د کورونا وایرس کور ته رانشي. زوی او وړه لور مې ونه نیسي. لور مې ټوله ورځ په نشو کې ډوبوي، درمل نه خوري، یوازې د موادو په لټه کې وي.
د کرنټین پر مهال د نشه یي موادو روغتیایي کارکونکو یو شمېر معتادینو ته په کورونو کې د درملنې زمینه برابره کړې تر څو نشه پرېږدي. د معتادو ښځو او ماشومانو د سلبستریز روغتون مسؤوله ډاکټره خایسته حکیم د معتادینو کورنیو ته توصیه کوي چې له کورونا وایرس څخه د خوندي پاتې کېدلو لپاره دې خپل معتاد غړي په کورونو کې وساتي.
موږ معتادینو ته په کورونو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوو او د دوی کورنیو ته توصیه کوو چې د ځان په شان د خپل معتاد غړی هم قرنټین کړي. که د باندې تګ راتګ ډیر شي نو ځانونو او کورنیو ته ستونزې پیدا کوي. کله چې زموږ همکاران کورونو ته د ناروغ لیدلو ته ورځي، هلته د دوی کورنیو ته هم د وقایې په اړه معلومات ورکوي.
د معتادینو ډاکټران وایي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو په کرونا وایرس باندې د دوی د اخته کېدو امکان ډیر دی. د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل وایي کورنۍ باید د کرنټین پر مهال د خپلو ناروغانو څارنه وکړي. که یې په خپلو کورونو کې نشي ساتلی نو د معتادینو د درملنې مرکزونو ته دی واستوي.
د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، دوی د کورونا ویروس پر وړاندې مقاومت نشي کولی. دا ویروس معتاد او د هغه کورنۍ ته ستر خطر دی. دغه ډول په نشه اخته کسان ټولنې ته هم ستر ګواښ دی. دوی په اسانۍ سره د کورونا ویروس د ټولنې روغو کسانو ته انتقالولی شي.
کچه هم په کرونا وایروس باندې د اخته معتادینو کره شمېر نه ده معلومه، خو لا هم د کابل ښار په بازارونو کې معتادین تګ راتګ کوي چې د دوی کورنیو ته یې د کرونا وایروس د انتقال ګواښ ډېر کړی دی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری ندارین.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرائیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس په دې اړه لای و ډاکټر سره مرکه لرو چې د کرنټین پر مهال په کورونو کې د مور او پلار نشکول د دوی اولادونو ته کومي رواني ستونزې پیدا کوي. ارواپوهان وایي چې د کرنټین د مودې اودیدل او په کورونو کې د مور او پلار نشکول د نورو روغتیایي ستونزو ترڅنګ د دوی ماشومانو ته جدي رواني ستونزې هم را پیدا کوي. په دې اړه مې له ارواپو ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د کرنټین پر مهال په کورونو کې نشه کول د کورونو پر روغو غړو باندې کومې ناوړه اغېزې لري؟
هغه کسان چې مثلا کب کرنټین وي که غیر کرنټین وي، د ماشومانو په مخ کې هر ناوړه عمل یا نشه استعمالوي دا بالکل ښه کار نه دی او د دوی په الوادونو باندې ناوړه اغېزې شیندلی شي. اول دا چې دوی ته یو نوع غیر مستقیم ډول باندې خپل روږدیتوب یا احتیاط پیدا کیږي چې کو ډیپینډنسی په نامه باندې یادیږي، چې یو نوع رواني احتیاط دی. یعنی راتلونکي نسل ماشوم دې ته تشویقیږي چې ولا دغه زما پلار تره کاکا ماما مشر چې کوم عمل سرته رسوي هغه په ذهن کې یو تصور پیدا کیږي، یو عکس تصویر پیدا کیږي چې دا لکه چې یو ښه کار دی او د روان د نظرات آئنده سبا ورځې لپاره دا دې ته مایلېږي چې دا په دغه عمل باندې روک دی شي. دویمه نوع احتیاط چې دوی ته پیدا کیږي هغه فزیکي احتیاط دی. نن لکه دا چې مثلا دا لوخړې په کورنۍ کې چفکۍ او پفکۍ هغه خو دې خواته دغه اتاق کې چې څومره خلک ناز دي دا تنه هم متاثره کیدی شي او دغه ذرات هم اغوی تک ورزی په دسر چ په وتا کې څومره خلک ناز دي اغوی هم نشکایي اغوی هم رګدی کوي. د سګو د تنپوسی دارو د برانشونو د ټراخیا یا وچمره د دغه د پړسو په التهاب او په بل اخره د اغوی په منځ کې د مایاتو تجمع سبب کیږي چې د خپل د کورونا وایرس او نورو تنپوسی ناروغۍ ته یو بهترینه زمينه مسایده.
په کورونو کې نشه کول کورنۍ تاوتریخوالي ته څومره زمينه برابروي؟
هر نشه ناوړه حالت، ناوړه اصل ملونه، ناوړه اخلاق، ناوړه دود دا پریدي. حتمن څوک چې نشه کوي په کورنۍ کې دوی ترمنځ مثلا د کورنۍ اړیکو ترمنځ هم مشکلات پیدا کیږي. کېدای شي چې یو کس کا نشه کوي د هغې مقابل ښځه مثلا یا خور یا بل ورور او ورته وایي چې ته دا کار مه کوه، دا به د هغوی خبره نه مني، سون دا خپل نشې په زور کې دی او غواړي خپل هغه احتیاط پوره کړي. هغوی مقابل کې د ده سره خصومت پیدا کیږي، د ده سره بدنیتی پیدا کیږي، د ده سره کرکه پیدا کیږي، د ده سره نفرت پیدا کیږي. نو په کورنۍ ژوند کې مشکلات پیدا کیدای شي. د سره فزیکي برخورد ته خبره رسیږي چون دا یو نشې دی په ځان باندې نه پوهېږي. حتی کېدای شي چې د چاقو د اسلحې د سوک لغتې او خطرناک مشکلات فزیکي جنګونه او ناوړه پېښې رامنځته شي. خدای نه خواسته حتی تر دې پورې چې امکان نه دی شته چې وژنې او بدبختۍ راپېښې.
هغه معتادین سي په کورونو کې کرنټین دي، دوی باید څه وکړي سي د کورنۍ سالم غړي یا له نشې څخه متضرر نه سي؟
ما ورته پیغام دا دی چې دوی دي بس کې دا نشې دا زهریات د نور مې استعمالوي او دا کرنټین
د دې لپاره یو ښه موقع ده چې د دې شنه استعفا وړاندې کړي او آینده لپاره دا عمل تکرار نه کړي. کاهیه نن بیا هم کوي، نو دوی کوشش وکړي چې یوازې دې تلاړ شي، په اوتاد کې دوی نه کښېني، ځکه د دا چوفوف مستقیمن په دې ماشومانو، مستقیمن په دې زنانو، مستقیمن په دې نوځوانانو باندې اثر پرې بسلی شي. زراعتی خوریږي او د دې تجمع پیدا کوي او حجم یې د دې زیاتیږي او مثلا یخیږي، د دې ګرد و غبار او بالاخره هغه د یو روغ شخص په واسطه تنفس کیږي، د هغې ضرر څو چنده دې نه زیات دی. کله د دوی دا زراعت د هغوی تنفسي سیستم او مغزي سیستم ته ځي، د هغوی په تنفسي سیستم کې هم ګډوډي رامنځته کوي، التهاب او پړسوب رامنځته کوي، چې د آینده لپاره د نورو مرضونو لپاره زمینه مساعده کیږي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په خو وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
څلوېښت کلن فریدون له لسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې د رنګمالۍ استاد و او تر نشې مخکې لسګونو کسانو ورسره کار کاوه. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او له کومو ستونزو سره مخ دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
قسم زده د رنګمالۍ ساختمانۍ، د موټر رنګ، د رنګ انوارۍ، کاوچ، دا ټول قسمونه مې زده دي. ټول غټ غټ کورونه د وزیرانو، د غټ غټ کورونه مې رنګ کړي. پنځو نه تر پنځوس کسانه پورې راسره کار کړی. د میاشت ډېرې روپۍ مې ګټه نور حساب معلوم نه و. زر روپۍ تنه زما د لاس یو ورځ معاش و، نور هغې نه پورته تر دېرش زره افغانۍ پورې مې ګټلی. د ورځې نه هل انډیوالانو سره وګرځېدم. لومړی په چارج باندې یو دوه کاله مې چارج وسکه. چارج نه بعد وروره په شیشه باندې واوخته، درې کاله مې شیشه و. کاروبار مې ډېر ښه و، څلور پنځه کاره به زما و کسان به و. دسې ورورو اعتبار هم لاړه، کار هم لاړه، ټول شیان بېرته صفر ته راغلل. بېخي کار ته مې زړه نه کېده، چاته به نه ورتلمه، بس فقط سل یا پنځه سوه زر روپۍ کچا راکولم، بس خپل یوازې چې باله بچ ته لاړ شم تلم نشې ته. دغسې سیستم خراب شو، بېخي ژوند مې تباه شو. د سادي تاوان به یاره دسې وګڼه چې د یو پنځوس لکه نه به م سل لکه نه به م ډېر رسولی، چې د چا را باندې یو لک ډالر اعتبار مو بس پنځه سوه افغانۍ اعتبار را باندې ختم شو. همدا اوس تقریبا یو نه لک افغانۍ قرضدار مې وه. چې په نشه راغلم، بس بیا چې چا پیسې مې پیدا کوو یوازې چې په خپل بال بچ و همتلم په نشه باندې مو وه. دغسې فکر مې بېخي خراب شو. هډوکي مډوکي ټول داسې ټق ټق کوه، وجود ختم و. خپل لال اولاد هم رانه د یاده وته، بس کمزلې مه کوه. خپل زامنو ته، خپل لور ته مې کمزلې کوم، سال خپل ښځې ته، خپل خواښې ته، دې ټولو ته ټول ژوند دې راته خراب کړو. دغسې درته وایم، بس اولادونه په تربیه باندې دومره نشه خط تاثیر کړی چې بس د مکتب نه پاتې شو. مثال که یو کال پاتې شو، دومره وسه به مو نه و چې تلمه د نشې د لاسه چې هغه مو یار څه پارچه کوي یا څه کوو. دغسې ټول سیستم خراب شوی دی. الله اولادم د نشې د لاسه تنهایي مې ژړلې، په لاره مې ژړلې، اولاد مې مریض و، دوا پیسې نه و ژړلې مې.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید یو پوډری ځوان دی چې له لسو کالو راهیسې یې د خپلې مېرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. دا چې دوه ورځې مخکې یې د ملالۍ لاس ورمات کړی، نو د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغلی چې د دې ستونزې یو حل لاره راوباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
پلار څنګه شو؟ د فرید د پلار سره دې خبرې وکړي؟
هو لوري، خبرې مې ورسره وکړي.
نو څنګه شو پلار؟ څه یې ویل؟
لوري، خو سر دې ډیر بې پروا سړی دی، پلار څه خبر دی؟ خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې چیز پیک شوی نه وي.
ښه پوهیږي، څو وارې مې ورته وویل چې زوی دې پوډری دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشو له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکړه، ما ورته وویل چې نه یې لرم. په قهر شو، لرګی یې راپسې واخیست او لاس یې راته مات کړه.
ما هم ورته دغه خبره وکړه. دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه. په هغه پیسو یې پوډر واخیسته.
ورته ویلې به دې و چې هو بدمرغه، زه پیسې له کومه کوم؟
وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ماته پیسې را پیدا کړه. نور نو ته خپله پوهېږي پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مشاله هر څه به سم شي.
پلاره، زه نور له دې بلا سره ژوند نسم کولای، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه. اوس در کوم خیر دی پلاره، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه.
مشاله لورې، له دې شره دې خلاصوم. نن د همدې لپاره ورغلی وم. خدای ډیر سرتنبه سړی دی، د چا خبره نه مني.
نو چې د چا خبره نه مني، زه په همدې تناره کې به وسوځم. ما پلاره، همداسې ده که نه؟ تا هم دا غواړي؟
ته بې غمه اوسه لورې، ته به نور په دې اور کې نه سوځې. له دې بلا نه دې خامخا خلاصوم.
نو څنګه به مې خلاصه کړې؟ تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو.
لورې، ټول کلی خبر دی چې فرید پوډری او ته څومره تریخ ژوند لرې. خدای دې طلاق حق کړی دی. سبا محکمې ته ځو، اول ته طلاق دې اخلو.
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو، تا ته خو به خطر نه وي پلاره؟
نه لورې، هېڅ خطر نشته، ته بې غمه اوسه.
بس هر ډول چې ستا خوښه وي پلاره، خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي. پر ډیر ظالم سړی دی، یوه ورځ به مې مړه کړي.
غم مه کوه لورې، زه در سره یم، سبا له خیره محکمې ته ځو. قاضی صاحب اجازه ده؟
او راځی راځی، دغلته په دې چوکۍ کېنه.
قاضی صاحب، دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی، فرید نومیږي.
ښه ښه، څه مسله ده؟
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم.
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې؟
قاضی صاحب، خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي. ښه لولې، ته کیسه وکړه، ولې طلاق اخلې؟
قاضی صاحب، دی پوډری دی، د هېڅ ګټې وټې نه دی، زه پشپوش په وږي تږې پاتې کېږم.
فریده، ته رښتیا پوډری یې؟
قاضی صاحب، اوس د تا څخه به څه پټوم؟ بس اوس خو په دې بلا اخته شویم. نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې پشپوش په وږي او تږې وي؟
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم، دې ته به څه ورکم؟ همدانن مې ډوډۍ نه ده خوړلې.
قاضی صاحب، یوازې دا مشکل نه دی، هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي. دا دی، ته وګوره، دوی ورځې مخکې لاس راته مات کړ.
وی ته دا لاس دې خوکه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی. هلکه، دا لاس دې ولې ور مات کړی؟
قاضی صاحب، ژبه یې را سره وهله، وینې طلاق راکړه. بس ما تمدرد راغی او په لرګي مې وهله. نو
قاضی صاحب، تا ډیر ظالم سړی دی، ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې را سره ژبه وکړه بیا دې وژنم. زه اوس څنګه وکم قاضی صاحب، تاسو وایئ.
هلکه، ته ولې دا بیچاره ناحقه وهې؟
قاضی صاحب، تنګوي مې. کله راته وایي ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې؟ کله وایي کالي نه لرم، کله وایي وږی یم. بس زمام زړه ورته تنګ شو. قاضی صاحب، کتان د ما عمره تنګي ولا چې په ناسان سره په لرګي ووهي.
قاضی صاحب، زم انسان یم. دا دی، تا یې خپله خبرې واورېدې. په دې ډول مې لس کاله ورسره تیر کړل، نور زغم نه لرم، زه تینه طلاق واړم.
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ شئ.
قاضی صاحب، غوږ یو.
ما د دواړو خواوو خبرې ښې په غور سره واورېدې. د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله میرمن نشي ساتلی، نفقه نشي ورکولی، شکنجه کوي او هغه ته ویلي چې وژنم دی.
هو قاضی صاحب بالکل
همداسې ده.
نو د دې اسنادو او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فرید څخه طلاق کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
روختیا نړیوال سازمان سوای
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.